یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
په کابل کې د غرمې دولس بجې شوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته موزه فریبا زاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. نن سه شنبه د دیارلس وطن یم لمریز کال د سرطان یا چونګاش د اتلسمه ده چې د 2019 میلادي کال د جولای له نهمې سره سمه ده. د افغانستان او نړۍ اړوند بېلابېل مطالب په دې خپرونه کې اورېدلی سئ چې په سر کې په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو په پای کې د دواړو لورو د ګډې اعلامیې په اړه یو راپور لرو. په دې راپور کې به د افغان حکومت څرګندونې واورو چې تماشه د قطر بین الافغاني مذاکراتو پرېکړه لیک به د حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي مذاکراتو ته لار پرانیزي. نو راپورونه هم لرو، خو وروسته به یې واورو. په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نورې څخه اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. قطر په دوحه کې د افغانستان د سولې خبرې بریالۍ وبللې. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي د برېټانیا د شاهي سمندري ځواک لخوا د تیرو د یوې ایرانۍ کښتۍ نیول کېدل به بې ځوابه پاتې نه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چین له سخت اعتراض سره سره پر تایوان د 2.2 میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي تجهیزاتو د پلورلو معامله تصویب کړه. خبرونو تفصیل. قطر په دوحه کې د افغانستان د سولې خبرې بریالۍ وبللې. په هغه اعلامیه کې چې په کړکېچونو کې د منځګړیتوب په چارو کې د قطر د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي مطلق بن مجید القحطاني لخوا نن خپره شوې ویل شوي چې دوی ډیر زیات خوښ دي چې د سولې لپاره په لومړي ګام کې یوه ګډه اعلامیه خپره شوه. په دغه دوه ورځنیو خبرو کې چې د قطر او جرمني په ګډ کوربتوب تنظیم شوي وي، افغان سیاستوالو، مدني ټولنې، ښځو او د طالبانو استازو ګډون کړی و. ګډ پرېکړه لیک چې تېره شپه ناوخته خپور شو، په عمل منفعت ساتو د بریدونو بندېدل، د خلکو د سر و مال د ساتنې تضمین، د سولې د خبرو دوام او د معیوب او ناروغو بندیانو خوشي کېدل مهم موارد بلل شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره په دوحه کې اووم پړاو خبرې مخته وړي، هم دغه خبرې د سولې لپاره ګټورې بلل دي. ښاغلي خلیلزاد تېره شپه په یوه ټویټري پیغام کې وویل چې دغه خبرې اترې د افغانانو د 40 کلنې جګړې او ناوړه کړاوونو د پای ته رسولو لپاره د لا پرمختګ هیله وربخي. موږ به نن سهار له طالبانو سره د خپلو خبرو په بیا پیلولو سره په خپلو هڅو ټینګار وکړو. د طالبانو له استازو سره د ښاغلي خلیلزاد روانې خبرې د بین الافغاني خبرو په خاطر پرون او وړم ورځ ځنډول شوې وې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له پاکستاني چارواکو سره لیدلي او د سولې او سیمه ییزو همکاریو په اړه یې بحث ورسره کړی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما پر فیسبوک په یو بیان کې لیکلي چې تدامي چې یو ماموتو پرون د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او نورو چارواکو سره وکتل. د دې خبرو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د پاکستان لاهور ښار د تېرې جون میاشتې په 2 د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د یوې غونډې کوربه و. په دې غونډه کې ښاغلي قریشي او زلبیا د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اعتماد د فضا پر اړتیا ټینګار وکړ. افغانستان تل پر پاکستان تور لګولی چې د طالبانو ملاتړ کوي او د دې ډلې غړو ته پناه ورکوي، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال محمد باقری وایي چې د برېټانیا د شاهي سمندري ځواک لخوا په جبل طارق کې د تیلو د یوې ایرانۍ کښتۍ نیول کېدل به بې ځوابه پاتې نه شي. د ایران نیمه دولتي خبري آژانس تسنیم د باقری له قوله وایي چې ویلي دي په جعلي پلمو د ایران د تیلو د کښتۍ نیول به بې ځوابه پاتې نه شي او د اړتیا په صورت کې به تهران ورته مناسب ځواب ورکړي. د برېټانیا شاهي سمندري ځواک د جولای په 4 دغه کښتۍ د جبل طارق په تنګي کې ونیو او تورې پورې کړ چې دې کښتۍ د اروپایي اتحادیې له بندیزونو څخه په سرغړونه سوریې ته تیل لیږدول. ایران سمدستي دغه کښتۍ د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چین له سخت اعتراض سره سره پر تایوان د 2.2 میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي تجهیزاتو د پلورلو معامله تصویب کړه. په دې معامله کې 108 ابراهام ډوله ټانکونه، 250 سټنګر دافع هوا توغندي او نور پوځي تجهیزات شامل دي. د بهرنیو چارو وزارت د امریکا کانګرس ته د دې وړاندیز په اړه خبر ورکړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت په تېره جون میاشت کې له واشنګټن څخه وغوښتل چې تایوان ته د وسلو د ورکولو مخه ونیسي. چین تایوان ته د خپل یو یا غی ولایت پسترګ ګوریا او هیڅ کله په خپل قلمرو کې د هغه د شاملولو لپاره له زور د کار اخیستو احتمال نه دی رد کړی. د تایوان د جمهوری ریاست دفتر د وسلو د پلورلو په خاطر د امریکا ډیر مننه کړې ده. د هنګ کانګ اجرایي رئیس وایي له چین سره د بیرته سپارلو یا استرداد لانجمن قانون نور نو مل ده. د دې قانون له مخې هغه کسان چې په هنګ کانګ کې نیول کیږي باید د محاکمې لپاره چین ته واستول شي. د هنګ کانګ اجرایي رئیس انکاري لم نن د جولای په 9 وویل د استرداد قانون چې په سیمه کې د پراخو مظاهرو باعث شمول شوی دی. لم د تېرې جون میاشتې په لومړیو کې هڅه وکړه چې د دې قانون په ځنډولو سره معترضان راضي کړي، خو دې مظاهرو چې سلګونو زرو کسانو پکې ګډون وکړ او په ترڅ کې څو ځلې تشدد هم پیښ شو دوام وکړ. معترضانو د دې قانون د غندنې او د لم د استعفا غوښتنه کوله، خو د اجرایي رئیس له اعلان وروسته هم اعتراض کوونکو وویل چې میرمن لم له دې قانون څخه د صرف نظر کلمه نه ده کارولې، نو ځکه به دوی خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو اورېدل. په دې خبرونه کې به په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو پریکړه لیک ته د افغانستان د حکومت اجرایي ریاست وایند خوشبینی واوري چې تمه لري دا به وکولی سي د حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي مذاکراتو ته لا پرانیزي.
امیدواري مو ده چې ټول لوري دې لامه ته ژمن پاتې شي او عملي کړي، او دا غونډه او دا اعلامیه د نورو غونډو د لپاره یو سرمخ شي چې رسمي مذاکراتو ته او بیا دایمي سولې ته ورسیږي.
په همدې اړه مو د ولسي جرګې د یوې غړي شینکی کړو خل نظر هم راخیستی دی
چې قطر ناسلس مال په ان باندې یو ښه اغازه کېدی شي مکمله نه دي، ځینې پیسې هغه یعنی یو توازن په دې لیست کې موجود نشته. دغه برسېره هم زه فکر کوم چې یو ښه اغاز دی، امیدوارې چې دا سلسله دوام پیدا کړي.
په نړیوال مسایلو کې به د امریکا او ایران ترمنځ پر وروستیو کړکیچونو یو راپور واوري چې په لړ کې پر ایران د فشارونو د دوام په اړه د امریکایي چارواکو ټینګار راغلی دی. د غرض په دوهمه نیمه کې اونیز پروګرام لرو. روغتیا د ژوند شتمني. سیاستی رادیو اوري ورته د خبرونه د سرموزو ته د افغانستان د حکومت اجرایي ریاست د قطر د بین الافغاني ناستي ګټ پریکړه لیک مثبت بولی او هرکله کوي. دغه ریاست مرسیال ویان فریدون خوځون نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې تمو شو چې دغه پریکړه لیک به بین الافغاني رسمي مذاکراتو ته لار خلاص کړي. په قطر کې بین الافغاني ناسته له دوه ورځو بحثونو او خبرو وروسته د اعتمادیز پریکړه لیک په صدر اول سره پای ته ورسېده. په دې جزئیات له کابل رحمت الله افغان کوي چې هم د سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښ شدی. افغان صاحب خبرونه تشرغلی.
مننه فرپانیانه. هغه وګدې تامې او نه هلې چې د بین الافغاني ناستې د ګډې پریکړه لیک په خبرولو سره په یوې هلې بدل شوې. افغان حکومت وایي چې د قطر بین الافغاني ګډ پریکړه لیک له بل هر وخت زیات د بین الافغاني رسمي مذاکراتو پیلولو ته لار هواره کړې ده. د افغانستان د حکومت اجرایي ریاست مرستیال بیان فریدون خوځون د سې شنبې پر ورځ نننې ازادي راډیو ته وویل چې دواړه لوري دې د پریکړه لیک ماده ته ژمن پاتې شي او عملي دې کړي.
امیدواری مداده چه طول لوری دیل امیت جمن پاتیشی و عملی گری، او دا غنده و دا ایلامیه دنور و غنده در پاره یو سرمخشی چه مگ هم رسمی مذاکراتو تا و بیا افغانستان که تلپاتی اوربان او بیا دایمی سولی تا ورسیم.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د یک شنبه او دو شنبه په ورځو په بین الافغاني ناسته کې تایولس طالب استادو له کابل او رغلی 35 کسز پلاوی چې حکومتي چارواکي د ملي شورا او مدني ټولنو جنې غړي سیاسي نو درسنو یا استادیو او یو شمیر خځې پکې شامل وي. د غن بین الافغاني ناسته د تاریخوالي په بندولو او د سولې د خبرو په دوام سره پای ته ورسیدله. د دې ناسته په پریکړه لیک کې چې په عمل منفیات اساساتو د بریدونو بندول د خلکو د سر او مال د ساتنې تضمین د سولې د خبرو دوام د مایوبینو او ناروغانو بندیانو خوشی کېدل مهم موارد دي. دغه اتمادیس پریکړه لیک په پنځمه ماده کې د ناستې ګډونوالو د جنگ په ښکېلو خواوغه کړی چې په دینی مذهبي بنسټونو روغتونونو ملکي تعلیمي او تحصیلي موسسو بازارونو بندونو او قرضینو بریدونه بند سي. باید د یادې مادې په یو بل بند کې ټینګار سوی دی چې د خلکو د سر او مال د ساتنې تضمین دی وسي او د ملکي تلفاتو د صفر ته راښکته سي. د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان د قطر د ناستې ګډه پریکړه لیک د مسکو د بین الافغاني ناستې له پریکړه لیک سره متفاوت بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد ساده د ازادي راډیو ته وویل د سولې په خبرو او اعلامیو کې د نړیوال تضمین هغه څه دي چې طالبان له مسکو ناستې وروسته ورته زیر سوي دي.
هغه اعلامیه چې مسکو کانفرنس کې ورکول شوه یو څه متفاوته بریښي. د خطر اعلامیه متفاوته بریښي په دې معنی باندې چې هلته د نړیوال تضمین خبره نه وه چې باید یو نړیوال تضمین په وجود کې دغه ټول مسلې حل شي. اوس داسې ښکاري چې د نړۍ هېوادونه خصوصا د سولې مسله کې دخیل شوي دي. طالبان په دې مسلو باندې پوه شوي دي او د دې نړیوال تضمین وجود او شتون په دې اعلامیه کې خپله دې معنی ورکوي چې د مسکو د کانفرنس همدارنګه د نورو ناستو پر تناسب باندې یوه متفاوته اعلامیه ده.
د روان میلادي کال په مهمه میاشت کې په مسکو کې یو بین الافغاني ناسته ترسره شوه چې په ګډه اعلامیه کې په اوربان د ملکي خلکو د ژوند په خوندیتوب د زندانیانو اړوند مسایل افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو د بهرنۍ مداخلې د مخنیوي ځمکنۍ بشپړتیا او د بین الافغاني خبرو په دوام پکې ټینګار شوی وو. د دوهې د بین الافغاني ناسته تر دو پخوانیو هغه چې په مسکو کې وسوي ځکه توپیر لري چې دا ور د حکومت ځینې لوړ پوړي چارواکي هم په قطر غونډه کې برخه درلوده. فرباجانی
بله ډیر زیات مننه کوم رحمت افغان و چې په دوهې کې د بین الافغاني غونډې یا خبرو د پریکړه لیک په اړه د افغان حکومت اجرایه ریاست نظر واورو. په دې غونډه کې ګډونوالو ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې هوکړې دی په یو نړیوال کانفرنس کې تایید او د اړوندو شرایطو په بشپړېدو سره دي د سولې پروسه پیل او د سولې د تړون په تدبیق باندې څار وسي. دغه راز د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد د دغه کانفرنس ترسره کېدل په خپله یو لوی کامیابی بلل ده. په همدې اړه د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي کته هم د قطر د بین الافغاني غونډې ګډ پریکړه لیک یو څه نیمګړی بولي خو ټینګار کوي چې دا یو ښه اقدام دی. د دې جرګې غړي شنګي کړو خیل ازادي راډیو ته ویل چې دا ډول ناستې به راتلونکي بین الافغاني مستقیمو خبرو ته لاره هواره کړي. له اغلی شنګي زهین کړو خیل سره رحمت الله افغان مرکه کړې ده او په سر کې د اعلامیې د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې.
په دوه مچ د قطر ناسز مال په ان باندې یو ښه اغازه کېدای شي مکمل نه دي ځینې پس هغه یعنی یو توازن په دې لیست کې موجود نشته. دغه برسېره هم زه فکر کوم چې یو ښه اغاز دی. امیدوارې چې دا سلسله دوام پیدا کړي او د اشخاصو انتخاب کې هم نور هم دقت صورت عمومي یو د زو په اعلامیه کې ګچ دوال طرف کوشش کوي چې هغه چې څه دی غوښتنه لري په غار زختونه باندې چې باور لري هغه په دې اعلامیه کې ځای په ځای کړي. اما په هر صورت یو بند چې از مال په ان باندې ډیر مهم ده هغه دغه چې باید په اما ځایونو کې باید نور دغه حملات صورت عمومي تر څو پورې د ملکي خلکو تلفات تقریبا صفر ته راورسیږي یعنی لبیناله شنو دا یو لوی قدم ده. کوم امیدوارم چې هم طالبان هم درنګه حکومت هر نو نظامی عملیاتو څخه ډډه وکړي تر څو پورې ملکی وګړي په هیڅ صورت باندې ټارګټ یا هدف قرار نه مومي.
دا خو اعلان خو خیلی امید ده تضمین شته چې د پالیسی یا پیاده سی یا عملی سی د تضمین موجود ده.
خاص خو کله چې په ځینې موضوعاتو باندې په تفاهم ورسیږي او نو دا پورو به په هغه میکانیزم باندې باید کار وشي چې څنګه د دې پلي کېدل حتمي شي. زه فکر کوم چې د ټولو هوکړو دپاره پر آینده کې پسله یو د تضمین ګروپ ډېر مهم ده چې هغه په بین المللي سطح او په منطقوي سطح باندې موجود وي تر څو پورې طرفین دې ته وادار یا قانع کړي یا مجبور کړي چې هغه څه چې تعهد کوي هغه عملي کړي. که موږ صرف تعهد وکړو او د عمل د میکانیزم باندې فکر ونه کړو یا عملي میکانیزم باندې همدارنګه د څارونکي ګروپ یا دریم ګروپ یا ممالک یا بین المللي سازمانونه د دې پروسی نه تارنه ونه که معلوم دار تزمین بیا موجود بنه وی هر سو کولیس دین سرغله ونه وی که یو کلک به امرالی تزمین ضرورت ده تر سو پر سپا کمشش بنده حکره کهگی توافق ترسیگی تعود کهگی باید بلکل عملی شید او که څوک سرغلاونه وکړي دغه لپاره هم باید یو لار موجود وي چې باید څنګه برخود باید وشي نو باید ملي تضمین بالکل ضروري ده.
له دې نه وروسته کوم اقدامات باید ترسره سي؟
په دې باندې فکر کوم چې باید همداسې ټیمونه یا یو کمیسیون وټاکل شي چې واقعا دا ټول مسایل باید بررسي کړي که مسله د بندیانو وي چې واقعا د لیدنه او کتنه وشي واقعا همدا رقم بندیان شته چې واقعا په داسې یو حالت باندې ګرفتاره وي او د حکومت افغانستان سره وي او یا طالبانو سره وي چې باید له بند راشي. نو معلوم دار که موږ یو کمیسیون ونه لرو چې په مختلفو مسایلو باندې کار ونه کړي څارنه ونه کړي ارزیابي ونه کړي نو بیا خو هر څوک کولی شي چې انکار وکړي وایي چې ما سره نشته حالان چې ورسره موجود به وي.
د افغانستان د ولسي جرګې غړی شینکی زهین کړو خیلوه.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې صافه وازی اوریدلی سي. اوس په ورسو اقتصادي خبرونو ته چې زما همکار وصل وصال چمتو کړی دی.
په هلمند ولایت کې د انګورو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د دې ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست د پلان او همغږۍ د پروګرامونو مسؤل رفیع الله قلم نن ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال به په هلمند ولایت کې نږدې 90,000 میټریک ټنه انګور تولید شي. ښاغلی قلم وایي د هلمند ولایت انګور د کیفیت له پلوه ښه دي او له هلمند سربیره د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ښه بازار لري. د نوموړي د معلوماتو له مخې په هلمند ولایت کې په څه باندې 6,000 هکټاره ځمکو کې د انګورو باغونه دي چې له هر هکټار ځمکې څخه 14 میټریک ټنه انګور راټولېږي. رفیولا قلم وایي په هلمند ولایت کې د بڼوالۍ د ودې او پراختیا لپاره بڼوالو ته روزنیز پروګرامونه نیول کیږي او داشن ورته د اړتیا وړ امکانات هم ورکول کیږي. په پکتیا او خوست ولایتونو کې د پیازو د ساتنې لپاره 100 زیرمې خونې جوړیږي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ خونې رئیس نصیر عالم یار از راډیو ته وویل چې هر زیرمه به له 50 تر 1500 میټریک ټنو پورې د پیازو د ساتنې ظرفیت ولري. د ښاغلي عالم یار په خبره د پیازو د ساتنې دغه زیرمه د شپږو میاشتو په موده کې جوړیږي. د نوموړي په خبره د دغو زیرمو په جوړېدو سره به تر ډیره په یادو دواړو ولایتونو کې د پیازو د خرابوالي مخه ونیول شي. او نن په شهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اثرو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ لس پوله، یو یورو 90 افغانۍ، یو پاوند 99 افغانۍ سلویخ پوله، یو درهم 21 افغانۍ او یا پوله، یو سعودي ریال 21 افغانۍ 15 پوله، زر پاکستانی کلدارې 1510 افغانۍ او زر هندي روپۍ 1170 افغانۍ.
او سپورت و یوه نړیوال موضوع ته د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پانس پر ایران د امریکا د فشارونو د دوام خبره کوي. ښاغلی پانس د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې د اسرائیل لپاره د مسیحیانو د یووالي کانفرنس ته وویل چې متحده ایالاتونو به هیڅکله ایران ته اجازه ورنه کړي چې اټومي وسلو ته لاسرسی پیدا کړي. له دې مخکې ایران اعلان کړی و چې د یورانیمو بډاینه به 40% نور هم زیاته کړي. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالاتونو د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس ویلی د یورانیمو د بډاینې په اړه د ایران پریکړه د دغه هیواد د ورانکاره فعالیتونو یوه برخه ده. ښاغلی پنس پرون دوشنبه په واشنگټن کې د اسرائیل لپاره د مسیحیانو د یووالي کانفرنس ته وویل چې په ایران باندې به اقتصادي فشار ته دوام ورکړي.
United States of America and our military are prepared to protect our
د متحده ایالاتونو پوځ چمتو دی چې زموږ له ګټو، پرسونل او خلکو په سیمه کې ساتنه وکړي. موږ به د ایران د ورانکار نفوذ په وړاندې مخالفت ته دوام ورکړو. موږ به په هغوی اقتصادي فشار جاري وساتو او د ولسمشر ډونالد ټرمپ په مشرۍ امریکا به هیڅکله اجازه ورنکړي چې ایران اټومي وسلو ته لاسرسی پیدا کړي. د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس تر خبرو مخکې د ایران د اټومي انرژي د سازمان ویاند بهروز کمالوندی اعلان وکړ چې هیواد د دوشنبه په سهار د یورانیم د بډاینې کچه له 4.5 اړولې ده. ایران د 2015 کال د اټومي تړون تر لاسلیک مخکې یورانیم تر 3.5 درجو یا هم ځینې وخت تر دې کچې 40% کې نور بډایا کول. د اټومي تړون په اساس ایران اجازه نه لري چې یورانیم له 3.5 زیات بډایا وساتي. بډایا یورانیم د اټومي بمونو په جوړولو کې کارول کیږي. ایرانی چارواکو د یکشنبه په ورځ ویلي وو چې دوی د 2015 کال د اټومي تړون د یورانیم د بډاینې محدودیت ته ژمن نه پاتې کیږي. متحده ایالاتونه له ایران سره د 2015 کال اټومي تړونه د 2013 کال په می کې ووت او یو ځل بیا په دغه هیواد کلک بندیزونه ولګول چې ایران یې له اقتصادي زوړ سره مخ کړ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي تر هغه به په ایران فشار ته دوام ورکړي چې دا هیواد اټومي وسلې جوړې نه کړي، د بالستیک راکټونو پروګرام بند کړي او په منځني ختیځ کې له خپلو ځان رسوونکو فعالیتونو لاس په سر شي. ایران مخکې په تکرار ویلي چې ټول اټومي فعالیتونه یې سولیز دي او د اروپا کوم ملاتړ هم نه کوي.
د سفیر لاستانکسیس خمننه و موریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس پر ایران د امریکا د فشارونو د دوام خبره کړې ده.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به ورسو لکه چې د خبرونې په سر کې مو واورېدل چې د افغانستان بیلابیلو د دوی ورځې په دوحه کې د یو شمېر افغانانو او طالبانو ترمنځ بین الافغاني مذاکرات دوام درلود او تیر ماښام یې یو ګډ پریکړه لیک هم صادر کړ. دوو مسایلو یا دغه پریکړه لیک د خبرو بیلابیل غبرګونونو لپاره ولې دی د افغان حکومت غبرګون مو هم واورېدی، د ولسي جرګې غبرګون مو هم واورېدی. اوس به راسو چې د کابل چاپ ورځپاڼو په دې اړه څه ویلي دي. له وصل وسال څخه به واورو.
د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره د قطر دوه ورځنۍ ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه خبرو کې شوي پرمختګونه او خندونه راخیستي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې خپل سر مقاله په دې جملو پیل کړي چې د قطر بین الافغاني ناسته پرون پای ته ورسېده، سره له دې چې د دې ناستې د غړو په باب څه خبرې وي، خو دوه ورځنۍ خبرې د طالبانو او نورو افغاني اړخونو ترمنځ د تفاهم او نظریاتو د تبادلې یو ښه فرصت و چې ترسره شو. د مقاله لیکونکي باور د قطر د بین الافغاني خبرو او اعلامیو او پریکلیک نه ل دې عمل ډیره تمنه شي کېده چې حکومت په دې خبرو کې نیخ حضور نه درلود. بلدا چې په خپل بهرنی سوکونه چې پر طالبانو بریدونو ته دوام ورکړي، منطق ته نشي منلی چې طالبان دې کوم پریکلیک ته درناوی وکړي. د ویسا سر مقاله په دې جملو پای ته رسیدلې چې که د قطر غونډه وروستۍ نشي او دغه ډول ناستې لږ په لوړه کچه دوام وکړي، نو بالاخره د ښو پایلو تمه ترې کېدای شي، ځکه د دغسې غونډو په دوام سره د افغانانو ترمنځ خپل منځي باور زیاتېږي چې له پردیو سره د تړاو په کمېدو کې مرسته کولی شي. هیواد ورځپاڼې هم خپله سر مقاله د سولې او پخلاینې لپاره د قطر دوه ورځنۍ غونډې ته ځانګړې کړې ده او لیکلي دي چې د قطر غونډه په داسې حال کې ترسره شوه چې په غزنی او کابل کې طالبانو خونړي بریدونه وکړل او سلګونو ملکی وګړو ته مرګ ژوبل وړل چې زیاتره د خوندزیو ماشومان او ښځې وي. ورځپاڼه لیکي د قطر په غونډه کې هم له طالبانو څخه د دغو بریدونو په اړه پوښتنې وشوې او ورڅخه وغوښتل شول چې له حکومت سره بین الافغاني خبرو ته چمتو شي سو په افغانستان کې روانه پیل شوې او پردی جګړه ختمه شي. د سرمقاله لیکونکي په اند د قطر غونډه کې د طالبانو دریسته په کتو دا تمه نشي کېده چې دغه ډلې دي په دومره اسانۍ له جګړې لاس واخلي او سوله وکړي. د هیواد سرمقاله په دې کرښو پای ته رسیدلې چې امریکا دې پر طالبانو او د دغې ډلې په ملاتړو نور هم فشار زیات کړي چې افغانستان پر ضد له ناوړه دریځه لاس په سر او سولې ته غاړه کېږدي. د ملي ارمان ورځپاڼې سر مقاله بیا په دې عنوان ده چې پوهنتونونه دې له داعشیانو پاک کړی شي. د دغې مقالې په پیل کې په عراق او سوریه کې د داعش ډلې د حضور او افغانستان ته د راتګ او فکر په اړه معلومات وړاندې شوي. د سر مقالې لیکوال افغانستان د داعش ډلې لپاره مناسب بستر بللی او لیکلي دي چې د دغې ډلې یو شمېر غړیو د افغانستان پوهنتونونو کې هم نفوذ کړی او محصلین افراطیت ته رابولي. د ملي ارمان ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي چې د هیواد د پوهنتونونو د شریعتو پوهنځي په ځانګړې توګه د کابل پونتون د داعش ډلې د فکر او لارې د پراختیا لپاره په مناسب ځای بدل شوی دی. د سرمقاله لیکونکي په خبره دا د کار پیل دی او دغه ډله باید پرې نښودل شي چې د هیواد پوهنتونونو ته داسې جړلې وغځوي چې ویستلې بیا ګران وي.
د کابل چپرسپرنو غټکی موریدل ووریدل دوستانو تاسو کولای سي چې زموږ د راپورونو او خبرونو نور جزئیات ساتل دي په ویب سټ هم ولولیاو تحلیلونه ولولیاو کچیر مو د خبرونه نه اوریدل په تکرار باندې بیا ووري پته مو د radio.com یا radio.org. اوس په مخکې تر دې چې د خبرونه دوام ته ورسو نورو پروګرامونو ته ورسو یو بل راپور اخلو په کندز ولایت کې د نامنیو او د جنایي جرمونو د کچې لوړوالی د دې ولایت اوسیدونکو د ولایتي شورا غړي اندیشمن کړي دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې سیمه ییز چارواکي د خلکو د امنیت د ټینګولو په چاره کې په بې پروايي تورنوي. اجمل آریان نور تفصیل کوي.
د کندز ولایتي شورا او خلک په دې ورستو کې په دغه ولایت کې د جنایي جرمونو زیاتوالي لکبل خپل اندېښنې څرګندوي او زیاتوي چې په دې اړه د دې ولایت سیمه ییزو چارواکو ته شکایتونه کړي دي، خو تر اوسه پورې د جنایي جرمونو په کچه کې کموالی نه دی راغلی. د ولایتي شورا غړي امرالدین ولی په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل
اواخر باز هم شاهد یک سلسله ناامنیای چشمگیر در ولایت
د نامنویو ترور قطرونو د اختطاف کچه لوړه شوې ده او د مسلې موږ اندېښمن کړي وو او که په وخت سره د دې ولایت وضعیت ته رسیدنه ونه شي نو بدې پایلې به ولري. دوی زیاتوي چې د سیمه ییزو چارواکو د بې کفایتۍ له کبله هر ورځ په دغه ولایت کې د نامنویو او د جنایي جرمونو کچه لوړیږي او له کبله یې خلک د خوندیتوب احساس نه کوي. د کندز د ولایتي شورا غړي غلام رباني رباني په دې اړه وویل موږ تل په دې اړه له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې کړې دي، خو تر اوسه پورې د دې ولایت امنیتي وضعیت ته رسیدنه نه ده شوې. موږ نه پوهیږو چې د دې درد درمل چیرته پیدا کیږي او که پیدا کیږي چې موږ خپله ورپسې ورشو. د دوی د خبرو پر بنسټ چې د کندز ښار په هرې میاشت کې د دې ولایت د اوسیدونکو د وژلو او د ټپي کیدلو شاهد وي او برسیره پر دې د استوګن کورونو او د دوکانونو د غلاو شاهد وي او دغه پیښې د دې لامل شوي تر څو یو شمېر کورنۍ له دې ښار څخه کډه وکړي. د کندز ښار یو تن اوسیدونکي محمودالله په دې اړه یې وویل
نسبت به سالهای گذشته امسال در این ولایت بیشتر ناامنی صورت گرفته. هر روز ده هر جای هر کس کشته.
د نورو کلونو په توپیر سږ کال په دې ولایت کې د ناامنۍ کچه لوړه شوې ده او هر ورځ هر ځای کې نفر وژل کیږي، خو هیڅوک یې پوښتنه نه کوي. موږ تمه لرو چې حکومت د کندز روان وضعیت ته پاملرنه وکړي. بلخوا د کندز امنیتي چارواکي بیا وایي چې د تیر کال په پرتله په روان کال کې د جنایي جرمونو په کچه کې کموالی راغلی او د امنیت د ټینګښت په برخه کې له هیڅ ډول هڅو څخه ډډه نه کوي. د کندز د امنیت قمندانۍ ویان سمونیار سای سرور حسینی په دې اړه وویل په تېرې یوې میاشتې کې د پولیسو لخوا د دې ولایت په کچه 15 تنه شکمن کسان د بېلابېلو جرمونو په تور نیول شوي دي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. دا لومړی ځل نه دی، بلکې له دې وړاندې هم د دې ولایت اوسیدونکو د جنایي جرمونو د کچې زیاتوالي له کبله خپلې اندېښنې څرګند کړې وې. د خلکو په وینا چې تر اوسه پورې د جنایي جرمونو په کچه کې کموالی نه دی راغلی او امنیتي وضعیت هم د هرې ورځې په تېرېدو سره مخ په خرابېدو دی. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
ستاسو له پیغامونو
زه خالق دار مرزی در روزگار ولایت جراوت ولسوالی اوسیدم کوم د جزاک. زما پیغام ولسمشر دغه پی ایچ پی رالی وکندار ته او لاری وزابل ته. ایا د روزگار ولایت افغانستان یو ولایت نه دی او ډېر ملي دا موږ نظر اړولې دي چې په دې ګناه نیولې چې د دې د ولایت اوله ښه په روزگار پسې وتلی ده. که په دغه اګله روزگانیان ګناهکار دي او که چیرې بل جرم لري نو تل تل د وسر زنه ګوري چې روزگان معنا دی د افغانستان لوی جمهور دی، کندهار معنا د افغانستان یو ولایت دی، زابل د افغانستان یو ولایت دی، روزگان د افغانستان یو ولایت دی. نو موږ د ولسمشر ته په کلکه دا غوښتنه کوو چې موږ ولایت ته متوجه یو چې او موږ په ولایت باندې پوښتنه وکړي او ورته ډېرې بدبختۍ شته، ډېرې ناخوالې شته، ډېرې ګډوډۍ شته او موږ په جراوت پورې سوالو کې هېڅ شبکه کار نه کوي او دا سلام خدا د واجي صاحب ته غوښتنه ده چې وایانه سلام خدا جراوت ولسوالۍ کې انتقال چې په هر ولسوالۍ کې شته او جراوت ولسوالۍ کې نشته. خلک ډېر مشکلات سره مخ دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
جهاد الله ساته ما د کونړ ولایت د مانونګي د ولسوالۍ اوسیدونکی ما روز زمنګ دا یو میش کیږي چې دا روشن پایا پالا شوی دا او کار نه کوي زما دا لوړ پر طرف ته دا خاص شي دا هم دی خوړل شي باید تیار ځکه کار وکړي ستاسو سره مې والسلام مننه عمران خبر کوم دا میدان وردګ دا د دشتیتوب نه د مربوط د سید آباد ولسوالۍ نه روزه دلته د افغان بي سي شبکه چې کوم د 10 بجې کټه کیږي او سار کې 3 بجې راځي او د 10 بجې شي بس کټه شي او کار نه کوي موږ د دې زیات کوم څه نه دا کار کیږي چې دا مشکل لرو او زموږ د لوړ پلو چارواکو ته دا خواسته چې دا غم دي زموږ خور شي او زړه زړه دا مشکل حل شي والسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
دوستانو د یو شمیر عام افغانانو نظرونو پیغامونه مو اوریدل چې د خپل سیمه ستونزې لاندې راډیو سره شریک کړي وي په دې سره